بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغجن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دا تهران دا پختو خبرونه خو گمینا والو هم سیم اپ سره د نورانډي والا نو خا او نیک مرغا ورزر تغواړي دوستانو نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 لومړي هجری المریز کال د مرغومی یا جدي د میاشتې شپاړه سمنیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د جماد ثانی ل 13 او د 2023 میلادي کال د جنوري ل شپږم نیټه سره سمون خوري. مخبت یو سات خبرونه کې چې څو شی وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی او په څیر د سیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د پوز د عمومي قماندان د سفر په باب ده. لدی وروسته بیا هم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د مناقبتونو د لړۍ نننه برخه درارو. بیا هم د ایران سیل نومی لړۍ ورپسې برخه اوریدلی شي او همداراز د ستاسو په پیغامونو خطونو شعرونو خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډرس هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي ایران دښمنان پر ولس هیڅکله هم نشي مسلط کېدلی. د طالبانو ډلې رهبر د مسلمانو عالمانو د نړیوالې اتحادیې له پلاوي سره له کتنې ډډه وکړه. د افغانستان طالبانو حکومت له چین سره د تیلو د ویستنې 50 کلن تړون لاسلیک کړ او د یمن ولس د سعودي ائتلاف د تیریو کلابندۍ په ضد میلیونی لاریون ترسره کړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلیبی وړی شان د مې ورسته. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او د سمندري ځواک قومندان امیر البحر علي رضا تنگسيري د دښمنانو په وړاندې د ایران د ولس مقاومت کلکې درې داته په اشاره سره وویل دښمن د ایران پر ولس نشي مسلط کېدلی. د ایران د ولس دښمنان د اسلامي انقلاب له هماغه بری راهیسي تر دې دمه تل د ظالمانه بندیزونو په مالولو سره د هیواد په اقتصاد کې د دروند گزارونو هڅه کوي او له هیڅ ډول صنعتي بندیزونو یې ډډه نه ده کړې. خو د ایران ولس تر دې دمه د دښمنانو د دغو دسیسو نقشو په وړاندې په داخلي تولیداتو باندې په تکیه سره مقاومت کړی دی. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک قومندان امیر البحر علي رضا تنگسيري د دشتستان ولسوالۍ په شاوخوا کې د بانکاره شهیدانو د درنښت په دستورو کې له دښمن سره په مقابلې کې د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار ته په اشاره سره وویل د یوې هغې امریکایي لویې جنګي بیړۍ په وړاندې چې بې شمېره ستراتیژیک توغندي لري د ایران شپږ ماکوګن درېږي او هغه ستره جنګي بیړه مجبوره کیږي چې بیرته وګرځي، البته په داسې حالاتو کې چې خاوند یې ځان زبرځوا ګڼي. د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک قومندان دغه راز وویل دښمنان په سیمې کې د سپاه له قدرت او رول لوبونې څخه حق بک پاتې شوي دي او دې موضوع ته په مناسب ځواب پسې دي خو هیڅ نشي کولی. د ایران دفاعي نظریه اساسا په پرمختللي مخ نیونکي اصل و مشتمله ده. د حقیقي مخ نیونې لپاره وسلوال قدرتمن او سنبال پوځي ځواک په اختیار کې درلودل او د باوري فوجي او وسلوال او توان منیو درلودل یو اساسي رول لري. د الویدیزوالو د ډرونز ادعا د ویانا د خبراترو د درولو لپاره یو چټي پلمه ده. د ایران ضد ظالمانه بندیزونو د ختمونکو نړیوالو اټومي خبراترو کې د روسیې د مرکزي ټیم مشر میخائیل اولیانوف روښانه کړی ده د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره روسیې ته د ایران د بې پیلوټو الوتکو د لیږد په باب د لویدیز ادعا د جامع نړیوال اټومي موافقې د بیرته اجرا په باب د خبراترو د درولو لپاره یو چټي او بې اساسه ادعا ده. لویدیز د امریکا په لارښوونې سره د اوکراین په جنگ کې د تاوتریخوالي لا زیاتې دا سره په یو وخت څو میاشتې مخکې راځي ایرانی ضد اداګانې مطرح کړي چې تهران یې په چورله ډول ردوي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړ. میخائیل اولیانوف نن سهار په یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي داسې ښکاري امریکا او اروپایي ټرایکا ګروهنه لري څو د دوهم پلان په لور حرکت وکړي. هغه دغه کړچارې وستره تیروتنه وبلله او دغه راضي وویل دا تمه چې دغه شان پلان یوه باوري ټاکنه کیدلی شي سخته ده او په زیات احتمال سره یو چټي او بیهوده کار دی. د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بشپړې اجرا د بیرته پیلېدا لپاره خبرې اترې له ډېرو کوټلو مشورو خبرو وروسته یو داسې مرحلې ته رسېدلې چې که امریکا د نړیوالې اټومي موافقې د خلاف ورزي کوونکي لوري په توګه د ایران منطقي غوښتنې او د یوې تلپاتې او د تکیې وړ موافقې د رامنځته کولو لوازمات ومني نو نهایي موافقه به ترلاسه شي. په اټومي خبرو اترو کې ګډون کوونکي تقریبا درسته هیوادونه د خبرو اترو زر تر زره جمع بندې غوښتون کړي خو نهایي موافقه ته رسیده د څو مهمو او اساسي باقي پاتې موضوعګانو په باب د امریکا متحده ایالاتو د سیاسي فیصلو په انتظار کې ده. د طالبانو ډلې مشر د مسلمانو عالمانو د نړیوالې اتحادیې له پلاوي سره له کتنې ډډه وکړه. زموږ خبریال د اکنا خبري اژانس له کوله راپور راکړ. د مسلمانانو د عالمانو نړیوالې ټولنې عمومي منشي علي کرداغي په دې باب په یو لړ څرګندونو کې وویل د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده د مسلمانو عالمانو له هغه پلاوي سره له کتنې ډډه کړې او بخښنې ترې غوښتې چې د دغه اتحادیې په نمایندګۍ افغانستان ته د تلو نیت درلوده. هغه وویل دغه پلاوی په نظر کې درلودل څو مهمو موضوعګانو په باب د سلام مشورو په اړه د طالبانو له رهبر سره د لیدو کتو په خاطر د افغانستان کندهار ته سفر وکړي. د مسلمانو عالمانو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي دغه راز وویل د سفر دغه غوښته یوه میاشت مخکې او له پوهنتوني زده کړو د نجونو د منع کولو لپاره د طالبانو له فیصلې مخکې وړاندې شوې وه. هغه وویل دغه پلاوی هیلمند و چې پر طالبانو اسلامي دروازې او ځینې نړیوالې دروازې پرانیزي او د افغانستان له ولس سره د مرستو پر ارزونې سربیره د ښوونې او روزنې لپاره د لازمې بودیجې برابرولو لپاره هم هڅه وکړي. علي قرداغي دغه راز وویل په افغانستان کې دغه نوي اسلامي تجربې ته د درستې نړۍ نظر دی. داسې ځای چې مسلمانان هیلمند دي یو قدرتمند عادل متمدن او شورای حکومت چې پر رحمت کرامت او پر انساني حقوقو هغه کده خزی وی او کده سړی مشتمل وی تحقق ومومي. دا مسلمانو عالمانو د نړیوالې ټولنې عمومي منشیوم دار ازویل کده دغه تجربه په عظمت خلا عدالت او رحمت او په یو عادلانه حکومتي نظام سره د اسلام حقيقي انزور وړاندې نکړی شي نو د اسلام دښمنان به په تیر بیا القاعده او داعش ډلو له اقداماتو وروسته چې د اسلام چیرې داغي کړی ده د اوسنی پړاو لپاره د دغه دین د صلاحیت په باب یو لړ شکونه رامنځته کړي. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت له یو چینایي شرکت سره د امو سیند د حوزې د تیلو د استخراج یا وستنې تړون لاسلیک کړ. د امو تیلي حوزه د افغانستان له هغو شپږو نفت تیلي حوزو یوه حوزه ده چې د فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو په ځینو ساحو کې موقعیت لري. د ترسره شوو څېړنو له مخې د امو سیند حوزه 8 میلیون بیرل تیل لري چې کابو څلور 8 کاله مخکې د سویډن د متخصصینو لخوا کشف شوی و. په راپور کې ویل شوی دی په 1990 لمریز کال کې له دغې حوزې د تیلو د وستنې تړون د افغانستان د وخت د حکومت او د چین د تیلو ملي شرکت او وطن ګروپ سره لاسلیک شوی و. خو د ځینو لاملونو له په وجه یې کارونه ځنډول شوي وو. دغه تړون پرون په یو لړ دستورو کې د افغانستان د سرپرست حکومت د رسنیو مرکز کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او په کابل کې د چین سفیر وانګ یو په شتون کې د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست او د چینای سی پیک شرکت مسؤول لخوا لاسلیک شو. دغه تړون به تر 15 کلونو پورې به دوام ولري. او په یمن کې د جنگ او کلابندې په ضد ملیونی ولسی لاریون ترسره شو. د یمن د مختلفو ولایتونو په ملیونونو خلکو د دغه ولایت دغه هیواد د هر اړخیزې کلابندې د دوام او د سعودي ائتلاف د تیریو په ضد ملیونی لاریونونه ترسره کړل. المسیرا ټلویزیونی چینل راپور ورکړ د یمن په ملیونونو خلکو په ګډون سره نن سهار د دغه هیواد مختلفو ولایتونو د سترو او واړو ښارونو په سترو چوکونو کې په پراخو لاریونونو سره د یمن هر اړخیزه کلابندي او د دغه هیواد په ضد د سعودي ائتلاف پوځي تیری په سخت محکوم کړل او د امریکا او اسرائیلو په خلاف سخت شعارونه پورته کړل. په راپور کې ویل شوي دي د یمن ولس په دغو مظاهرو کې د سعودي، امریکا او متحده عرب اماراتو او اسرائیلو چورلیز لخوا د یمن د کلابندۍ دوام وغنده او د دغه ظالمانه کلابندۍ د ختمولو په غوښتنې سره یو ځل بیا له امریکا، اسرائیلو او عربستان خپل کرکه او نفرت نندارې ته وړاندې کړ. ویل کېږي د یمن په ساده ښار کې او ورسره د نورو سترو ښارونو کې لاریون کوونکو د انصار الله غورځنګ او د ولس مبارز رهبر سید عبدالملک الحوثی عکسونه پورته کړي او د امریکا د سلطغواړو سیاستونو په ضد شعارونه ورکول. مظاهرچیانو په شعارونو ورکولو سره د امریکا د سیمې د درستو شخړو او ترنګلتیاو مسؤوله وبلله او پر اسلامي نړۍ غږ وکړ چې په خود کې دي شي او خپل انساني او اسلامي مسؤلیتونه دی وپیژني او د اسلامي امت د عزت او عظمت د ساتلو لپاره دی د اسلام د دښمنانو په وړاندې سره یو موټی ودرېږي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت نوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د عمومي د پوز د عمومي کمانډان د سفر پاړه ده. د پاکستان د پوز تر کمانډان جنرال آسیم منیر عربستان ته د سفر په دوام کې دغه هیواد له دفاع وزیر خالد بن سلمان او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کته کړی دي. عربستان ته جنرال آسیم منیر په لومړنی سفر کې د هغه تر ټولو مهم هدف د پوځي ملګرتیا او پراختیا اعلان شوی ده. ټاکل شوی ده جنرال آسیم منیر په دوام کې متحده عربی اماراتو ته هم سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي چارو باقي معمولا خپل لومړنی سفر عربستان ته کوي چې د اسلام آباد په سیمه ییزو اړیکو کې دغه هیواد ځایګي خودنه کوي چې لا څو اړخونو د پام وړ دي. لومړی دا چې د پاکستان پوځ او حکومت تل له عربستان په مختلفو شکلونو کې مالی مرستې ترلاسه کوي. په داسې شرایطو کې چې د پاکستان د اقتصادي ارګانونو د اعلان په اساس دغه هیواد څخه اقتصادي وضعیت کې نه دی ویل کېدلی شي. عربستان ته د جنرال آسیم منیر د سفر تر ټولو مهمه موخه د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد چارواکو د نظر جلبولو لپاره وي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه منصور احمد خان په دې باب وایي پاکستان او عربستان لخو اړیکو برخمن دي او هغو مختلفو مرستو ته په پام سره چې عربستان یې له پاکستان سره کوي اسلام آباد هم خپل سیمه ییزې اړیکې یو ډول عربستان سره غږمله کوي. دا موضوع سبب شوی دا څو جنرال آسیم له منصوبه ده وروسته په خپل لومړني سفر کې عربستان ته لاړ شي چې به شکه د دواړو لورو ترمنځ غږملتیاوي ترسره کیږي. د دغه سفر دوهمه موخه له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی تر هغه ډلې سره په ارتباط کې بلل کېدای شي چې په هم دورستیو کې د پاکستان د پوج او ټي ټي پی ترمنځ د تاوتریخوالي د ډېرېدو سبب شوی دی. او ویل کېږي چې نن سبا وخت سحر وختي هم په خیبر پختونخوا کې طالبانو په دو امنیتی چوکیو بریدونه کړي او یو لړ مرجوب لري اړولې دي، او داسې ځینې نور راپورونه هم اوریدل کیږي چې ګواکې د پاکستان پوځ هم په افغانستان کې د تاریخي طالبان پر پټنځایونو او مرکزونو بریدونه پیل کړي دي، چې البته د افغانستان د طالبانو د حکومت او هم داراس د پاکستان د خارجه وزارت لخوا هم دغه ګونګوسې دروغ بلل شوې دي. د تا په پا پام سره چې په افغانستان او پاکستان کې سرزوري او افراطي ډلې ټپلې د سیمې د هیوادونو له ځینو بهیرونو سره ارتباط هم لري. جنرال آصف منیر هیلمند له تحریک طالبان سره د هر ډول مرستو د بندولو لپاره د عربستان له مرستو استفاده وکړي. په نه حال کې د پاکستان له نظره د افغانستان طالبان هم د ټي ټي پی د فعالیتونو په دوام او د افغانستان او د پاکستان د ګټو په ضد د دوی د حملو په سختی دا او زیاتیدا کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی تر هغرو وګړو ته په پناه ورکولو سره ګرم دي. د افغانستان پر طالبانو د عربستان د پامړ نفوس ته په پام سره جنرال آصف منیر هیلمند له افغانستانه د ټي ټي پی د تر هغرو وګړو د ویستلو لپاره د افغانستان د طالبانو پر ځینو بهیرونو د عربستان له نفوذه استفاده کولی شي. د سیاسي مسلو یو بل کارپو او شناندې امین فرجاد هم په دې باب وایي، پاکستان له عربستان او متحده عربی اماراتو سره یو ځای د طالبانو اصلي ملاتړی دی، او مغه شان دغه ډله د دغه هیواد په ملاتړونو سره د فعالیتونو د دوام امکان لري. په نه حال کې که څه هم پاکستان هڅه کوي د افغانستان طالبانو ډلې ته د حقانی ترهګری ډلې په نن بسلو سره په طالبانو ډلې کې خپل موقعیت پیاوړی کړی چې د طالبانو په لوړه سویه د اختلافاتو در برسره کې دا سبب هم شوی. په نه حال کې په افغانستان کې د پاکستان د کړچار مخالفو بهیرونو فعالیتونه هم داسې ښکاري، په افغانستان کې د طالبانو له کړچاره د پاکستان د خفګان د زیاتیدا لپاره هڅه کوي. په هر حال د پاکستان د فوجي چارواکو له نظره د عربستان د ټي ټي پی تر هغري ډلې په ځای د پاکستان له حکومت او پوځ سره د ملګرتیا لپاره د افغانستان د طالبانو په قانې کولو کې رول لوبولې شي. په نه حال کې له پاکستان سره د عربستان د مالی مرستو دوام د مسلم لیگ نون څنګ لپاره چې له دغه هیواد سره له خو دودیزو اړیکو برخمن دي مهمه ګڼل کېدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. پښتو خبرونه لري او محترم اوردونکو د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په ارتباط لایو لند مطلب سره تاسو خدمت ته حاضر شوم. حضرت رسول اللہ مبارک نور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بے شمیرا ستایون کی لری او داغ فضائل و مناقب و الوڑو مقامات و پڑا ڈیرے ستائن شوی دی. دا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لا مناقب و لا مجموعی زخا پا لمڑے پروگرام کے داغ حضرت پا ارتباط یوا لنڈا پی جندنا تاسو ته وړاندې کوو.
حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نسب او قرآنی او هم د شخصی او وګړنیزو کړنو او ځانګړنو له اړخه ستر مقام او عظمت لري. هغې د رسول الله مبارک لور او د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام مبارکه میرمنه ده. هو، فاطمه یوازې هغه میرمن ده چې پلار یې معصوم، خاوند یې معصوم او خپله هم معصومه ده. د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د ژوند او روزنې چاپیریال د عصمت او طهارت ځای و. اوس په څنګه وکولی شو د فاطمه بی بی له کوچني کور پرته داسې کور پیدا کړو چې دا ډول ستر انسانان پکې راغون شي؟ هغې حضرت د عصمت او طهارت په ستر رضی کې شتون درلوده، داسې چې د هغې پیژندل له ائمه اطهارو پرته نورو ته بیا ناشونی دي. څنګه وکولی شو فاطمه بی بی وپیژنو؟ خداوند متعال فرمای: ای پیغمبره، که ته نوې هستی مې نه پیدا کوله، او که علی نه وو ته مې نه پیدا کولې، او که فاطمه نه وه ستاسو دواړه مې نه پیدا کولې. د فاطمه بی بی مقدس او سپیڅلی وجود د پنجتنو لا ډلې دی، هغه کسان چې د نړۍ او آدم او آدمیانو د پیدا کېدو لامل دي. که دوی نه وو، انبیا او اولیا، صدیقین او شهیدان، مځکه او آسمانونه، اور او رڼا، جنت او دوزخ او د نړۍ نور مخلوقات به نه وو پیدا شوي. که بی بی فاطمه الزهرا نه وی، د آدم او د هغه د اولاد به کوم خبر نه وو. که هغې حضرت نه وو، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نوح او ابراهیم هم نه پیدا کیدل. که هغه بی بی نه وی، له اسلام او خدای پیژندنې او توحید به هم کوم خبر نه وو. له ابن عباس څخه روایت شوی دی چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که صبر او زغم د انسان په بڼه راښکاره شي، هغه به علی ابن ابی طالب علیه السلام وي، او که فضل او بخنه د انسان په بڼه راڅرګنده شي، هغه سړی به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام وي. که حیا صورت ولري، هغه صورت به د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام وي. که ښکلا او نیکی د انسان په بڼه راښکاره شي، هغه به بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها وي. بلکې هغې حضرت لا ښکلا ډیره لوړه ده. په رښتیا چې زما لور فاطمه تاریخ شرافت او کرم له اړخه د نړۍ تر ټولو غوره ده. دا په دې معنا چې زما لور له ټولو هغو ښېګڼو او ښکلاو چې بیان مې کړل لوړه او غوره ده. فاطمه نیکی رامنځته کوونکې ده، او د دې راز چې په خپلو زامنو یې د حسن، حسین او محسن نوم ایښودلی دی. ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د ورځو او شپو په مناسبت ترته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو، او د هغې بی بی په لاره د تلو توفیق له متعال خدای غواړو. په لوی او مهربان خدای
د ایران
سیل.
تهران رادیو د ایران سیل نومې لړې مینوالو السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن د ایران د مرکزی ولایت د سفر په دوام کې د صافا خار کتنې ته ځو. په دې وینا کې زه عبدالمجید دورانی او زما خوب ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو، نو را سره ملو وسئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، سور جمعه د ایران د ساوې خار یو د لیدو وړ ځای او تاریخي سیاحتي مرکز دی چې د شاه اسماعیل صفوي په وختونو کې جوړ شوی دی او هغه څو سوه کاله پخوانی دی. نو ښه به وي چې د دغه جومات کتنې ته ورشو. د سور جومات په جوړولو کې د سور رنګ ټیلونه، کتیبې او سنگار کارول شوی دی او په همدې وجه په سور جومات مشهور دی. د ایران په سور جومات کې مرکزی دروازه، انګړ، برانډا، ګنبدخانه، شبستان، حال، مناره، دود، مدرسې او یو نوی جوړ کړی شوی جومات شامل دی. د سره جومات یوه ډیره ښایسته برخه د ډیرو ښایسته نقاشیو، ګچکاریو په کتیبو سره د هغه محراب دی. د سور جومات د خښتو مناره هم ډیره د لیدو وړ ده. همداشان یه ګنبدخانه هم ډیره ښایسته ده او په ښکلو کتیبو او ظریفو تزیناتو سره انسان د رنګ او هنر یو خیالي جنت ته بیایي.
ګرانو دوستانو، د ساوا خار له نورو ارزښناکو آثارو څخه د خار په ختیځ کې د امامزاده سید اسحاق مزار دی. په دغه مزار کې د رسول الله مبارک له لمسیانو څخه د امامزاده سلطان سید اسحاق قبر دی. د مزار ودانه برج ډوله ده او سټایل یې اول په اوومه پیړۍ کې د سلجوقیانو د زمانې د ودانه او پشان و چې په صفویه پړاو کې په ګمبد کې یو لړ بدلونونه رامنځته شول. د مزار ور شپږ میټره او لوړوالی یې 12 میټره دی. د دغه ودانې اهمیت په مقبرې باندې د لګیدلو خښتو او فیروزیزو ټایلونو په وجه دی چې ډیر عالی خطوط لري. په یو ټایل باندې شپږ سوه شپږ او یایم هجري تاریخ هم لیدل کیږي. دغه ودانۍ په کاشو او د رنگینو نقشونو په ګچکارۍ او سنبال محراب لري. د امامزاده د مزار په منځ کې یوه لرګینه زریح ده او په منځ کې قبر دی چې ډیر تاریخي ارزښت لري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران په مرکزی ولایت کې ګڼې تاریخي کلې شته دي. د ایران د معمارۍ یو ډېر حیرانوونکی اثر چې په ساسانی پړاو پورې اړوند دی او د غره په تر ټولو لوړې برخې جوړ شوی دی، کیس کلا یا کلای دختر ده. د ایران د ساوې د کلای دختر د لیدو لپاره بیا له ښاره 3 کیلومتره لاره کچ کړو. دا پاور ډیر ګران دی چې د ساسانیانو له دورانه پاتې د غره په سر باندې داسې ستره کلا موجوده وي. په دغه کلا کې داسې عجیب امنیتي او دفاعي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي چې انسان ستاینې ته مجبوروي. د ایران له کیس کلا څخه د ساوې ټوله دشته څارل کیدلی شي. کلا له کاڼو او چوڼې جوړه ده او ورته خطر ډیر ګران دي او یوازې د هغو ځینو له لارې ورننوتلی شي چې په جنوبي ګوډ کې جوړې شوي دي. ټول دیوالونه د غره په څنډه جوړ دي او له هرې برخې چې د تیرېدو امکان و هغه تر سره پورې په ډبرو او چونې باندې بنده شوې ده. دا شان چې لا درې واړو شمالي ختیځو لویدیځو برخو څخه کلا ته د ننوتو امکان بیخي نشته. د کلا لاره د څو پټو پوړیو څخه ده چې د پټیر مهارت سره پټې کړی شوي دي. د ایران د کلا څلورو لورو ته د څارنې برجونه دي او د کلا د ور لوري ته د شمال په لور د محراب لرونکي عبادتګاه ده چې احتمالاً د اوبو د خدای انهی ته د عبادت لپاره وه. کلا د دفاعي برخې او ماڼۍ له دو اصلي برخو جوړه ده چې په مجموعي توګه کابو 3000 میټره پراختیا هم لري. د اصلي ماڼۍ پاترا پکې د اوبو د زیرمه کولو ګڼې کندې جوړې شوې دي او په کلا کې مات شوي کلالي پایپونه هم موندل شوي دي، کومې چې د اوبو رسونې او د پازلا اوبو یعنی څښا اوبو د شبکې نښه ده. کیس کلا په 1320 هجری لمریز کال کې د تاریخي ودانۍ په توګه د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوې ده.
ګرانو ملګرو، آوا ښار د ساوا یو د لیدو ځای دی او د دغې ولسوالۍ د مرکزي برخې یو مهم ښار دی چې د لیدو وړ ډیر آثار لري. د آوا تاریخي غونډې د ساوا یو ډیر د لیدو وړ ځای بللی شو. ډیر خلک دغه تاریخي غونډې د آوا تر ځمکه لاندې ښار په توګه هم پیژني. خبوي چې تر ځمکه لاندې دغه تاریخي ښار لیدو ته هم ورشو. دغه ښار ته د رسیدو لپاره باید له ساوا ښار څخه د سلفچگان په لویه لاره روان شو او له 25 کیلومتره مزل وروسته آوا ښار ته ورسیږو. دا تصور چې په تاو راتاو تونلونو کې وګرځو چې یو وخت د ځمکې دننه یو ښار و، انسان د هیجاني تاریخي فلمونو دنیا ته بیایي. دغه ښار د اردشیر بابکان ښار ګڼل کیږي، یعنی لرغونوالی یې کابو 1500 کاله دی. دغه ښار او د 220 هکټارو په پراختیا یې خواوشه یو ډیر مهم تاریخي ښار و چې د مغولو په دوران کې له خلکو خالی شوی او تر ځمکه لاندې دفن شوی دی. کوم کلالي شیان چې لرغون پیژاندو په دغې سیمه کې موندلې دي، د اوسپنې له زمانې واخلې تر منځمهاله اسلامي پړاو پورې مختلفو دورانونو پورې اړوند دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په ارزښتناکو تاریخي آثارو سربیره سره له دې چې د ایران د ساوې ولسوالۍ د موسم له نظره وچه او نیمه بدیایي سیمه ګڼل کیږي، خو له طبیعي جاذبو خالي نه ده. په دغه وچ طبیعت کې د آبشارونو، چینو، سیندونو، غرونو، طبیعي یخچالونو په شمول د طبیعي جلو او ټورستي جاذبو شتون د ټولو د حیرانتیا سبب ګرځي. د مثال په توګه د اکداش غار نوم اخیستلی شو چې د ساوې ښار په اکدانی غرونو کې موجود دی. په دغه غار کې د ښکار په زمانه کې د انسان د هستوګنې خودونکې نقاشۍ لیدلی شو. اکداش ښار هم د دغو نقاشیو په ذریعه د ساوې ښار تر ټولو مهم لرغونی او تاریخي ځای ګڼل کیږي. د ایران د ساوې مصنوعي ډنډ یا جیل هم په 3000 مربع میټر ساتي سره د 6000 مربع میټرو او بولا پر ځای لري. دغه ډان په ښار کې دننه په تختی واړ پرو دی او د ساتیری او استراحت لپاره ډیر ښه ځای هم دی. د ډان په خوا کې د اوبو پارک او میله ده او خوشای ښایسته مصنوعي شنه فضا جوړه کړی شوې ده. د دغه ډان تفریحي او رفاهي امکانات داسې دي چې د هر عمر او د هرې کورنۍ د ټولو کسانو لپاره مناسب او د استفادې وړ ځای دی. خواږه دونکو، د پروګرام په پای کې باید ووایو چې د ساوې ولسوالۍ خال په پارسي ژبه او په ځایي لهجې خبرې کوي او د دغه ولسوالۍ سوغات، انار، وچینځر، خټکی او پیستام د انار روب، د انګور شیره، شنه کشمش یا اوسکی او بسلوک دی. البته انار د دغه ولسوالیو صادراتي محصول دی او په مشهورو لسی صنایعو کې کلینونه، ګلیمونه او جاجیمونه شامل دی او یا غره دره او همداشان لرګین اثر هم په دغو اثارو کې بلل کیږي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل نومې لړۍ دا برخه په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
کلا
راشا،
د لوی او مهربان خدای په نامه او تاسو خوګو اوریدونکو، هر کلا راشا د ګلبن خوګو ګلانو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا حامد سیماو سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنگش،
ستاسو په خوږو خوږو لیکنو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی او د نوې میلادي کال مبارکي هم درته وایي.
بالکل، وایي چې خپ ډاډا زړګي رازه ملګرو، خپ ډاډا زړګي رازه ملګرو، سترګې پخپلو بڼو نه
درندېږي. واقعي چې هر کله راشي
نو زه هم پخپل وار لمینې ډک سلامونه وایم ګران دوستانو ته، او امید دي چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامو پټ وي. دوستانو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل پته هم در سره ولی کې 0098 د ایران کوډ 9 9 6 6 4 5 6 6 3 او د پښتو 998@yahoo.com زمونږ د ایمیل د ادرس ته او یادونه هم کوم چې نن په غږیزو پیغامونو کې ګران ملګری حاجی سمرګل نیک نام خیل صاحب او احسان الله هلال سلیمانزی صاحب زمونږ ملګرتیا کوي او د نورو ملګرو لیکنې او شعرونه به هم شریکو در سره لاخیره خو دلته کوخه خدی وی وا لنډه دمه بوکو بیا وخت خپل یارانو خدمت ته حاضر شو.
یو ځل بیا هر کله راشه وایو.
بالکل،
نو جمیل جان راګرځو د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو او شعرونو او پیغامونو ته. ها، نو دا هم زما په لاس کې دی د پاکستان له مردانه زمونږ یو ګران ملګری خاغلی فضل غنی صاحب د عبدالباری جهانی یو په زړه پورې غزل د خپرېدا لپاره را لېږلې دی.
ها،
چې عبدالباری جهانی صاحب وایي: تا ته چې سجده لګم څوک خو به څه نه وایي، تا ته چې سجده لګم څوک خو به څه نه وایي، نوم چې دې پر زړه لیکم څوک خو به څه نه وایي.
نه به وایي انشاءالله.
مست لکه رباب شما بنگ شما شراب شما، مست لکه رباب سما بنگ سما شراب سما، ستا سندره ووایم څوک خو به څه نه وایي.
نو ولات څه نه شم.
نو خدای دې خیر وکړي. نو بیا مخکې وایي چې اور د کوه تور سما حق سما منصور سما
اور
د کوه تور شما حق شما منصور شما دار ته د نوم وخیم څوک به څه نه وایي
دلته به څه نه وایي ان شاء الله
سل ځله په دار شما سل ځله سنگسار شما سل اسرائیل وشړم څوک به څه نه وایي
ډیر ښه شعر و ډیر جوار
څله محتسب څخه څله نیم طبیب څخه درد می درتا وس پڑم
سو خبر سن وای
خپل جنون رسوا کما ځان رتا لیلا کما
ډیر خو
خپل جنون رسوا کما ځان درتا لیلا کما ستا هندرا ونی سم سو خبر سن وای
نه به وای ان شاء الله
مرچ دی رقیب وینم خوار چه محتسب وینم مرچ دی رقیب وینم خوار چه محتسب وینم سم په خار کې ونا سم څوک خو به څه نه وایي
والله څه نه شم دلته
نو ډېر په زړه پورې شعرونه دي کنه ښه نو مخکې خو ډېر شعرونه نور هم شته خو دا یو به ووایو چې بیا وایي نن جهاني بل غزل ستا په نامه ولیکل
ډېر ښه
نن جهاني بیا غزل ستا په نامه ولیکل نن چې دې ویر وژاړم
څوک خو به څه نه وایي ډېر ښه نن جهاني بل غزل ستا په نامه ولیکل فضل غنی صاحب ډېر زبردست شعرونه دې را لېږلي ما ته خو ډېر زیات خوند
راکړ چې ډېر داسې دغه دي که نه احساسي
بالکل دا عبدالباری جهاني صاحب ډېره ډېره مننه او هیله ده چې بیا به هم په داسې خو غزلونو سره پروګرام کې برخه اخلي
انشاءالله
یادونه دلته کول غواړم چې ګروپ ته د تکړه شاعر او ادیب واحد خاموش صاحب په شان ځینې نوي ملګري هم راغلي دي نو د زړه له کومې ورته هرکلی وایو او د ټولو دوستانو اوریدونکو لکه غلام جیلانی سات صاحب ګل احمد ستانگزی صاحب نظر محمد درمان رور ماسټر حبیب حسین توری صاحب غنم رنگ کوچی محمد علی عمری عبدالوهاب غیرت صاحب ډاکټر محمد رحیم دورانی او سلیمان بونیری او داسې نورو ټولو ملګرو چې نوموی کې دی شي پاتې موږ مننه کوو چې
ملګری خو ډېر دي
وخت په وخت د خپلو پیغامونو او لیکنو له لارې زموږ سره د مینې څرګندونې به بیا کوي انشاءالله
داسې به وي نو ګوره دا هم زما په لاس کې یو بل شعر دی خو البته د ټولو اوریدونکو مننه او قدرونه کول زموږ دنده ده ګوره لاړ به شو د کرم ایجنسۍ ښکلي پیواړ ته چې زموږ ډېر پخواني وفادار اوریدونکي ماسټر صاحب حبیب حسین توری پکې اوسیږي او داسې نور ملګري او دا ځل یې د پروفیسر رحمت الله درد صاحب شعرونه راډالې کړي دي چې درد صاحب وایي سزا مو راکړه خو د چا په ژبه چیرې چې نه وایي رښتیا په ژبه ما به دې خلوي ماته کړي په سوک ما به دې خلوي ماته کړي په سوک ته به لا طنز کوې زما په ژبه
یاره خطرناکه شو
همداسې ده که نه ښه نو مخکې بیا وایي چې اې د ژوندي ضمیر تیره احساسه ای د ژوندۍ زمیر تیر احساسه تل زوړن کړی یم ته په ژبه خپله نامه راته ګبین ولګي زه یې چې اورم د اشنا په
ژبه
د خلکو زرشي خطا پوش د خطا د درد خطاوي د هر چا په
ژبه ډېر ښه د درد خطاوي د هر چا په ژبه ډېر زبردست وایي چې د خلکو زر او پیسې د هغوی تیروتنې پټوي مننه کوو ماسټر صاحب د داسې معیاري شعرونو رالیږلو بیا هم درته سترګې په لاره
انشاءالله
ګوره میجانه وخت دی د غږیزو پیغامونو ملګرو راځو چې لا یوې لنډې دمې وروسته واورو خو پاخ مینې انشاءالله
انشاءالله بیا هر کله راشئ خوږو اوریدونکو او خوږو دوستانو بیا درته هرکلی وایو نو راځو جمیل جانه د خپل محترم اوریدونکي او ورور ښاغلي ثمرګل نیکنام خیل صاحب پیغام ته چې څه راسره شریک
بالکل
سلامونه درته وایم د تهران راډیو کارکوونکو مسؤلینو ته خاص کر دوراني صاحب ته سلامونه وایو ملګرو ته د راډیو کارکونکو مسؤلینو ته ور اوریدونکو ته د ګروپ ملګرو ته شاعرانو ټولو ته سلامونه وایي چې موږ غږ اوري. بعد یوه ډیره نوې موضوع مې په زړه کې راغوسوه. شعرونه هم ډیر ډیر وایي، هر څوک پند ترې اخیستل کیږي، منم موږ ځان د شاعرم نه بولو. نو یوه موضوع ډیره هغه ده چې موږ په معاشره کې نن سبا دا ساده خلک ډیر داسې کوي چې څوک ماشوم پیدا شي بیا په تیره یو جلکۍ پیدا شي، نو دا یې نوم پرېږدي چې دا تمامه یا ورکه یا نس بیبي یا نسته یا ختمه خاتمه بیبي، دا چې نومان پرېږدي دا شرک ده. نو باید دا خبرې چې هر څوک واوري دې نه ځانه نم مني چې دې نومانو نوم مني وکړي، دا نومان پکې نه دي. که اشې شوکې پکې خود خو خیر پروا نه کوي، نو دا نومان مانه د شور کوي چې نه زه دا نور نه واړم. مثال خاتمه ورکوي، خاتمه ورکو، دا نومان ډېر غلطي ورونه. پالام سپارم خدای دې وکړي چې د مو خبرونه پند واخلي. وسلام
فنو امجن. اول خو درته د تهران اډو د ټولو کارکونکو هم دا شان اوریدونکو پاسته زه توب د خپل محترم رور ته و
علیکم
السلام. مننه کوم چې دا ستا ساده پښتنو یو بل دود ته مې اشاره کړی، ځکه چې د مور او پلار په غاړه د ماشوم اولنې حق دا چې خنو مور ته غوړه.
بالکل هم دا
سي. په خوشینه سره زمونږ په پښتنو کې چې زیاتره خلک لونه نه خوخي او خدای تعالی ورته څو لونه ورکړي، نو بیا پرې د غشان نمونه اگدي. هل دا چې لور د خدای تعالی رحمت او د خدای د رحمت کفران بیا بیخي غلط کار دی او ګناه دی.
نو بالکل هم داسې ده. بیا هم د حاجي صاحب داسې خو خو پیغامونو ته په تمه یو ان شاء الله چې بیا به سره دغه اړیکه بیا هم ټینګه ساتي
ان شاء الله.
نو ګورو چې اوس په بل پیغام کې موږ سره خپل خوږ ملګری محترم احسان الله هلال سلیمان زی صاحب هم دی. نو ګورو چې دیر سره څه شریکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام د گروپ ټولو ګډونوالو ته سلامونه نیکی هلی خواږی احساسات له طرفه د احسان الله هلال سلیمانزی د افغانستان پکتیکا ولایت ګوملی ولسوالی شکین سلیمانزو کلی څخه ومنه خو اوس مهال له پاکستان څخه د گروپ کې درته پیغام پریږدم. په دې هله چې خوخ خوشاله او سوکاله آباد به اوسه. یا یو څلور بیت شعر درته وایم. ډالۍ به وي ټولو د ګروپ یارانو ته، وایي هغه چې کله کله په تندي کرخې وباسي، هغه چې کله کله په تندي کرخې وباسي، او باور دې وشه سمې په زړګي کرخې وباسي، او شرمېږي جوړ چې زه کله په مخه ورلور شم، شرمېږي جوړ چې زه کله په مخه ورلور شم، او مشغول کې ځان پمزه قسم دستی کرخی وباسی، او مشغول کی ځان پمزه قسم دستی کرخی وباسی. او یو بل بیت ډالی به وی نکنام خیل صاحب ته، وای هغوی ته وای چې بیرته د روژې ونیسی، هغوی ته وای چې بیرته د روژې ونیسی، او چا چې زمونږ په جدایی باندې اختر کړی ده، چا چې زمونږ په جدایی باندې اختر کړی ده.
وعلیکم السلام احسان الله هلال ورور، د پیغام او د شیرونو د ډالې م یو نړۍ مننه کوو، او د حاجي صاحب له خوا مو هم قدرونه کوو چې بیا هم راځي لا خیره
ان شاء الله.
یو ځل بیا مو کوخه خو را بشو لیکنو ته کابل جان څخه تکړه شاعر او ګران ملګری غنم رنگ کو چې صاحب
د ګران ډېر 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 ښه خبره
بر سلطانی شیرونه را ډالې کړی دي کنه.
او ښه ښه دا په ورک دي کنه، دوار ملګری ورک شي ښه.
سلطانی صاحب له کوله وای هر چته معلوم معلوم یم کلیوال یم، وای خار کې خیسته لکه مشال یم،
زبردست
وای خار کې دوکه کړی په سودا یم، پریمګ د چې یار په خپل ها پریمګ د چې یار په خپل حال
یم، حال یم
خله خیسته په کلیوال امرده کې خولي خيسته په خپل جمال یما، جبه مې پښتو په پښتو ویاړو ما، زکه چې پښتون یما پښتو پال یما،
ان شاء الله
دا سکه نه بلده سلطان یما،
خار کې دې نګلی چې نه بلده شي سلطانی سي خو ډېر ګرځندوی سړې دې
بلد سړې خو بیا وایي چې خار کې نه بلده سلطانی یما، خار کې د خار کې دندوریانو په مثال
او یار بنو سلطانی سے خدای دې خوشاله او آباد لره هر چیرته چې نو د غنم رنگ کوچی صاحب هم ډیر مننه کوو چې د سلطانی صاحب یاد را تا
بیا تازه کړی دی البته یاد خدار چې تازه کی چې چا چوب هیر وی سلطانی مو همیشه یاد دی
نو سلطانی صاحب خدا سي شعرونه دی کنه چې دا د هیرولو نه دی البته موږ را ځکه د سلطانی صاحب ورکشي کنه چې کله د دې شعرونه ونوینو نو بیا رانه ورکوي او د شعرونو په یاد یې سلطانی صاحب نامه یادوو چې غنم رنگ کوچی صاحب دا یو ځل بیا زموږ دغه ارمان پوره کړو.
پوره کړو نو ارمانونه خو پوره کېږي او که خدای کوي
مرمن بهرامی را ته بار بار داسې اشاره کوي او وایي چې نور لکه چې وخت په ختمېدو
دی نو که خوښه دي له خپلو یارانو به همدلته اجازه وغواړو
نو خاد او آباد اوسي. Thank you.